پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات خبری خبرونه تر یوې بجې د پادې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سرټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي او د خلکو لاستازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسېد. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ملي اردو ولسمشر غنی به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلی سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی و د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خنثی شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودیدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کېږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوژستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل اړوندکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبه د گریس یو په نوم د کښتۍ تننه وتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې د کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدام اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې کابل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د جولای په 14مه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ټرمپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ټرمپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوی کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبه روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیا هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدر اعظم ګیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته ویل روسیا ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا پاپولیس صدر اعظم کونټه وویل دواړه لوري باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
د ازادي راډیو اوري دولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ سی او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به پر دې سربیره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لارې او سړکونه جوړ سي، او د عامو المنفیا پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې وروستی کړکیچ ته کتنه کړې ده، او ستاسو د نظرونو تر څنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغو را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له افغانستانه یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغو دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغو مذاکرو دغو خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګیرل کېږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري، او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږي چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي، او طالبان عمل ته دی او د غزه نه فعالیت کوي، نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو لپاره یا د افغانانو سره د ناستې لپاره او د فیصلې رسېدو لپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به وي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوي عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشور وروسته کوي، او ټاکل شوي چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې یو بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج
ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یکشنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې، او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی، او یو د یو افغان چارواکي چې هویت یې پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید شوې ده، ورسره مطرح شوې ده، او د افغانستان د حکومت له لوري هم تایید اخیستل شوی دی. د امریکا ژغ د خبریا علی عائشه تنظیم پر رپورت کې دا خبره خبره سوې ده. هغه ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبرې کړې دي. نو که چېرې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال رادیخوا اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. داسې ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم داسې خبرې شوې وې چې عمران خان به د طالبانو له یو شمېر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت د افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لغو شو. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو موږ ته د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ، د افغان بیسیم په ټلیفونو یې راواستوئ په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه به نن په خپرونه کې وروسته درته خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له خوست یو رپورت لرو. په خوست کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو خلک وایي چې په ورستیو څو کلونو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وایي چې ډیر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نلری دوی تنه دی جور سوی دوی وس دا افغانستان له حکومت غشتنه کرده چه دوی پسیمه که دا بیارغوانی کار تا توجه وکری او لدوی سره دی مرسته وکری چه دوی پا خپلو ورزنیو کارونو که یو چه سهولاتور ترامانسته سی. دا ازادی رادیو خبریال نجیبولا الوخیل پا خوست که دو دو استرو ولسوالیو لیوش میر قومی مشرانو سره خبری کرده او دا حکومتی چارواکو نظری هم اخیسته دی دا رپورت پا پگردو آورو.
د خوز د ترزی او علي شير ولسوالي چې په خاله نام نو سیمه څخه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي تر سره شوي په دې ورستوي کې امن خښوي او اوسیدونکو د ژوند په هر برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجی مختار الدین جلالزوی په اده ولسوالي کې مشال رادیو سره د خلکو زنستون زیو غوښتنې داسې شریک کړي.
تخمه پیسې کې د کودي کمی پیسې کې د تجر ضرورت د زکدل ته زراعت کمزور ده او ویلې مثال بندونه استینادی دیول نه دی تجر ضرورت لري. ترزی کې اوسینه کلینیک خپل سیټ امیر صد جوړ کړه ده نو دوی باید زړه زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سو د خلکو ستونزې دل ته حل شي. امنیتی مشکل هم ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر د اوسیدونکو غوښتنې په سمه توګه واوري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنی وکړي دا زری د خو د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی واوري دي. د لندن د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسله بو یوړي ټول خو سو باپ مونږه سفارادو اغه وبچ روش ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په بارانی موسم کې ورباندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګټي کو دا خیش کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیحان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب خو بس وځي نه ځي مزدور چې دی ته خپل مزدوري نه ملېږي نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابوخانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیوان ریواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلی دا چې برتانیې په جبل طارق کې جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی خو تهران د برتانیې دا کار غندلی او د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ پر وړاندې په د برتانیې د حکومت له لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. صالح دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. صالح ته کمیرباني وکړه او دا وایي چې د ایران د تیلو د لېږدونکي کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړي. آیا جمهور رئیس ټرمپ چې پر دغسې مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خبروي د خبرې دی کڅنګ
ډیر مننه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ویلي کل چې دا غوړه خبره ده چې بریتانیا د ګریسیاو په نوم د تیلو لوی لژدون کې کشتي ضبط کړې ده د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لژدول دغه کشتي د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیولستوي چې بریتانیا د خپل قلمرو وبه غنی بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دا ولري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو وبدي د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپل هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونه کولای سي د غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کشتي ته ختلې دي شک کیږي چې د ایران دغه کشتي د سوریه بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دي او ماتیل لژدول د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می یو ویاند ویلي چې تیریزا می په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلې اقدام هرکلای کړی دی د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم د کشتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته او ماتیل لژدول د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سو بندیزونو کې شامل دی که څه هم اروپایي ټولنې له 2018 د کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي دا به اول واري وي چې فرشته جان چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي
او اوریدونکو جبل طارق خو په افغانستان کې تر ډیره د پیژندل سوی نوم دی دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا دایله ول سو دیارلس میلادی کال راهیسی د ډیرو رپورټونو په اساس د بریتانیې له خوا اداره کیږي سالی دغه د ایران حکومت په تهران کې د بریتانیې سفیر احضار کړی او د دې کار په دغه کې نقش له ملکی اوس ایران په دې اړه نور څه ویلی دی
ایران که څه هم تازه څرګندونه نه دي کړې خو تازه معلومات هم دغه دی چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیې سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو د ایران د تیلو یو لژدونکي کښتۍ په داسل کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 د کال په میمیش کې لاټمی تړون څخه د وټولو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول دغه اټمی تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و
د ازادي رادیو د ایران برخه رادیو فردا لیک چې د جبل طارق په تنګه کې د یو بیړی د ضبط پرزت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره کړې ده چې یو بیړی د دوی په اوبو کې نیول سوی ده خو نه دی ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده
تاسو لا پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خصاص سره په تماس کې یم چې لرم د لوړ مقامات څخه د مرکز د هلمند د پلفاک له څه غور وکي څه کله راځي چې دغه یو فول دی دغه یو فول دی د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بغلان څخه تر لشکرګاه پورې تلو مانا ډیر صحابه مو په کول او فعلاً ان د منځکې د په دوه ساعت درې ساعت کې تړلې نه دي د لوړ مقامات څخه هله لرو تر څو د مرکز پیغام واوري او یو توجه ورته وکي افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي وسلام
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد له هغه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ چې څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېغلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دې پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو، هغه چې اشتمن وي هغه ترې ځایه ورسوي، چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې څه نشته، یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي سو راغلي، هغه په هېڅ نه پېژي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یوه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام، په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، وروسته په دې خپرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام اورېدلی سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړي چې معلومات مو زیات سي، د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا پارلمان کې د نورو سترو پرېکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي سملې کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلی ته راوستلی شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوډ دغه بجټ اجلاسونو له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلی ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمدو دننه د جلسې تابعا شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمد لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ به د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي، زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل په کار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تېرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرېنږدي. خو د تېرو عامو ټاکنو وروستو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالهادي ملتیار لیکلي د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دي. عبدالعزیز د زابل د شمالزو ولسوالۍ څخه لیکلي د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نه سي. واسی ولا عبدالرحیمزی لیکلی د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. کنن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلای سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د طالبانو د سیاسي مشرانو کتنه کتلو ته د عمران خان سره خوشبین يم ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلی عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږدي ځکه طالبان یو سیاسي